دا مشال اډیو د تاسو قربا غو لازم د مشال اډیو په بل خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم خبرونه غړي کې د پښتو ژبې شاعر مجبور تورانی د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه معلومات درکو. مجبور تورانی نه یوازې د پښتو یو رنگین او خوږ ژبې شاعر دی، بلکې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د ادبي تذکری نگاری بنسټګر هم دی او د بنو تر ټولو پخوانی ادبي تنظیم تنقیدی ټولنه روح رما او لس کاله مشر سکتر هم پاتې شوی دی. خو د دومره ادبي خدماتو باوجود مجبور تورانی په اوسنی ادبي نړۍ کې ډیر خلک نه پیژني. په دې اړه دا ځانګړې خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده.
مجبور سورانی د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی. هغه نه صرف رنگین شوخ او نازک غزل لیکلې دی، بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پریمان نثر هم لیکلې دی او په جنوبی سیمو کې د ادبي تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی. په تاریخ او اقتصاد هم کتابونه لیکلي دي. خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي. شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم و او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپل دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړې وه. لیکل یې کول، خو په ادبي غونډو مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو او په خپله سیمه کې خلکو د مجبور سورانی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پېژندو. مجبور سورانی په کال 1915 کې د بنو په سورانی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و. څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل، ځکه
د مجبور سورانی خپل نوم عبید الله و او مجبور یې ځان ته تخلص غوره کړی و او سورانی د دې علاقه وه. د په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو، لکه د به ځان سره مجبور سورانی لیکل. د نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورانی نه دی لیکلی او د دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوکم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورانی لیکي او چې څوک یې پیژني نه، نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي، لوی شاعر وي، ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورانی یو ښه نوم پیدا کړی دی. تر څو چې مونږ د ده د نوم په حقله وایو چې یاره د ده نوم ادبي دنیا ته دومره ډېر نه دی رسېدلی، نو دې چې کله ځوان و او تنقیدي ټولنه دې نوې نوې جوړه کړې وه، نو هغه وخت به سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده. تر پېښور تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې، په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدي ټولنې رودادونه چاپ کېدل، د ده نثري مواد به چاپ کېدل. نو هغه وخت چې کوم و، هغه وخت د متحرکو او خلکو پیرنده هم، خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي، لکه څنګه چې زمونږ غازی سیال نوم هر ځای ته رسېدلی دی، په هغه شان د مجبور سورانی نوم رسېدلی نه دی. اگر که مجبور سورانی یو ښه شاعر او یو ښه نثر نگار و، خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلی څنګه چې د ده ترز وي متی الله قریشي او لا زمون غازی سیال موندلې دی. متی الله قریشي د مجبور سورانی تربور یعنی ترز وی و. د مجبور سورانی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و. مجبور سورانی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنت هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی، اوس کالج دی هماغه سکول، او د چې کوم پرایمری تعلیم دی هغه یې هم له دغه ځای ویلی دی. یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلي کې حاصل کړی دی. همدغه رنګ یې دیني زده کړې، نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی دي. همدغسې دینی تعلیم چې دی هغه په بنو ښار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی. د منطق صرف و نحو او د عقایدو او تفسیر ځینې کتابونه یې دلته ولوستل او بیا در العلوم جامعه اکوڑه خټک ته لاړه او دا حدیثو دوره په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نږدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپله هم سپینګیرې دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلی دي.
مجبور سورانی صاحب سره زبر ډېر وخت تیر شوی دی چې زه باقاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات وشو په نهم جماعت کې چې زما پېژندګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه. انسان کو خبرو باوجود متحرک انسان دا تنقیدی ٹور نظر چرے دا تنقیدی رمخ کے جڑ سے مسجد صاحب دور او مسجد صاحب چکرا کی بروت تشب شو نو دا ٹورنا دے رجب خان صاحب کو تارا شب شو تک شروع کر او په دې ملګرو پر غونډولو کې د تنظیم ټول نه آیا کې په دوباره ځنځیر کولو کې د مجبور سره بنیادی لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا به پسې تلو هغه ته به بلنه ورکوله د ټول نه امجز به واضح کول. ډېر کسان هغه پیدا کړي ډېر کسان غیر ادبي دنیا سره متعارف کړي دي بشمول حیران خټک. اما ته د تنقیدي ټولنې او بالخصوص د مجبور صاحب ملګرتیا هم نشري جو ملا شوې نو شاید چې زه به اوس په ادبي دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود نه وم. زما ډېره حوصله ضایع کړې وه او زما په شان نور کسان هم مجبور صاحب د دې ټولنې آئین جوړ کړو دستوري جوړ کړو دا یو ګران کار و. خو په خپله باندې دا یو منظم تنظیم شکل اختیار کړو او که دا مجبور صاحب نه وي نو شاید داخل نه راوړ شي. مجبور صاحب چې ډېر لوی کار کړی په خپل دور او داسې کس چې هر چا ته قبول وو یو زمانه کې کله چې زه فرسټ یر کې وم او د تنقیدونو کې زما د شمولیت د دویم کال و دوی د ټولو ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سالانه انتخاب کې د صدر وګرځول. مجبور صاحب سره ما ډېر تعلق پاتې شوی او دا چې بوند راغلم نو ډېر ملګرو سره تعلق هغسې پاتې نه شو خو مجبور صاحب سره تعلق پاتې و ځکه چې مجبور صاحب ما پسې راتلو چې اباسین کې وم نو هغه به راتلو چې د اسلام آباد کې و راتلو به ما ته به یې څه وکړه نو د مطیع الله کرشي صاحب کور ته ورغلو بلته به مې ګپ شپ ورسره ولګولو هغه خپل معلومات چې دي هغه به یو بل سره تبادله وکړه ته څه کوې نه څه کوم دا به مونږ به قاعده اخر وخت پوه چې مونږ زمونږ رابطه وشه. مجبور صاحب یو ځان له سړی و ښه داسې ټوله یا بوریدان نه لرل چې په هغې مضامین لیکلي وې هغه ته هغه مشاعرو کې تللي وې هغه ته دردونه ورکول. نن سبا تاسو ته پته راغی چې د مونږ کوم نامتو شاعران دي مریدان یې ساتلي دي ځان سره ډېرې ګرځي څه ساته کسانو سره په مشاعره کې وي هغه چې هر څه ویي دي ورته واوه او لګیا وي دردونه ورکوي. خو مجبور صاحب داسې سړی نه و دغه دا بي نه وه په ادب کې. مجبور صاحب همدغه یو خامي وه چې هغه ډلهباز نه و په ادب کې ډله نه وه
خو نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی له پخوارا سے گمنام نه وو بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبی حلقو کې مشهور وو.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړما ساده خویم چې په ګلونو پورې زړه تړما خکلی وفا سکلی پوهیگی په خلوص باندې سو او زنادان پدے خویونو پورے زلط علما خود مایوسی او محرومی میں سرمایہ شو دجون چی پخکولا دا بہارونو پورے زلط علما دیتا دیدن پا خوشبختے دے دا ہما سورے دے او زدیتا پا دیدنونو پورے زلط علما خکولی پچا پورے زلط نتڑی پوہیگم پدے مگر ز بیا دا دوی پزرونو پورے زلط علما زخوی سکم دا ساکی پا خاطر ہر سچیوی نچه دا میو پا جامونو پوری زلط علما یاران پا ڈڈ از مجبورا تنہائی خو خوی او زد دوی پا میفلونو پوری زلط علما دا یو خوندور غزل ما چستا سو پولان دے اولوستو دا دا مرحوم عبید اللہ مجبور سورانی صاحب و مجبور سورانی صاحب د پښتو د شعر په حواله یو معتبر نامه ده. په ټوله پښتونخوا کې د ده د شاعرۍ یو وخت و چې درزې خور و. د ده غزل دی او که نظم خپل رنګ او خوند لري او په ولس کې یو خپل مقام لري. په بنیادي توګه دی یو عالمي دین دی. له دې کبله د پښتو او اردو شاعرۍ نه علاوه په عربۍ او فارسی ادب ښه ژور نظر دی. پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري. د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډېره بشپړ ده او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي. ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی نو هغه هم ډېر خوږ روان او زړه راښکونکی دی. یو کتاب د بنو ادب په حق لیکلی دی چې دا د بنو د شاعرانو یوه تذکره ده. همدغسې په غزل کې چې کومې تجربې کړي دي هغه هم د ستاینې وړ دي او دی په بنیادي توګه مونږ د خو غزلګو شاعرانو په صف کې ودرولی شو. په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړی دی. حقیقت دا دی چې د غزل دپاره کومه ژبه پکار ده د هغې نه زمونږ د ښاغلی شاعر خبر هم دی او د دې په عملي توګه تجربه هم کړې ده. په لنډو ټکو کې به دومره ووایم چې د ده د غزل ټکي ساده، معنا لوړه او جذبات
ژبپوه او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کېدای شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ باوجود مجبور سورانی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی.
واقعي چې مجبور سورانی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره پتول پوره شاعري کړې ده. یې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده. خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه 100% متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی. نو د دې څه خپل وجوهات دي؟ باید یو محقق، یو څېړنکار په دې عواملو، دې علتونو باندې څه خو فکر وکړي. خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی. موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاورو سره وبخشي. هغوی چې خپله کومه ژوند تیر کړی ده نو په پل صراط باندې تیر شوی دی. یو د بیلنس، یو توازن برقراره ساتلو دپاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکړئ، یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي، دینی سکالر دی وي، مذهبي شخصیت دی وي، او په بل لوري باندې دا سړی شاعر هم وي، نو دا په لسرات باندې تګ نه دی. نو څه دی؟ څوک پوهېږي؟ نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله، د زنځیرونو، د ژوند د زنځیرونو نه آزاد، د ژوند د روایاتو نه باغي انسان وي، او مذهبي انسان چې کوم دی، مذهبي علم چې کوم دی، او هم دغه رسمیاتو ته، دغه رواجونو ته، دغه ریلیجیس ریچولس چې کوم دی، همدې دپاره جواز جوړوي. نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و، تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و، نو دوی ته څه خو ازادي حاصله وه. په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله و هغه به جاري ساتله. زما د خبرو مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي. یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخکې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پسته. دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده. خو چې کله پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگرچه وو دینی علوم حاصلول، خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و. نو دوی د جذباتو، د دوی د احساساتو یو پیک، یو زینت، یو کلایمکس چې کوم دی هغه دغه دور و. نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چاپیر چل خپل د پلار نیکه چې کوم نقش قدم و هغوی په تبو کې هغوی په پیروی کښې دوی دین طرف ته تللي دی، خو خپل جذبات او احساسات خپل رومان خپل عشق چې کوم دی هغه یې هم ژوندی ساتلی دی. زما خیال دی چې د دوی چې کوم کتاب دی هغه زلف او رخسار په شکل کې 1915 کښې مخته راغلی دی او ډېره اوچته او د الله په شاعري ده. ما ته یاد دی چې دا یو دوه پوهنتونونو یونیورسټیو د ایم اے په سالبس کې دا کتاب شامل و په حقه شامل و، ځکه چې په ټول پوره شاعري ده د غزل شلی شاعري چې کومه ده هغه پکښې موجوده ده.
قلم نگار او شاعر شکور جان د مجبور سورانی سره د خپلو لیدو ذکر مشال رادیو ته داسې وکړو.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا کال 2013 کې زما په یاد چې څونه دي نو زما ورسره اول ملاقات شوی او دا زما اول او آخري ملاقات و. شوی داسې څو چې زه سمرګرو سره هلته لاړم نو ما ته هلته دا پته ولګېد، نوم ما اورېدلی و مخکې نه، نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او دغه ځای کې نږدې دی نو بس خواهش مې ظاهر کړو، نو ملاقات ته پر هغه پخپله رالو. راپسې ډېر ښایسته او ښکلې څېره، بس زه به درته څه وایم چې یو سړی جماعت امامت کی مدرسہ ہی او خم مزیدار دوستار والی امسای پلاس کی او سپینا خیستہ پستان نرم گرائی وی او لوڑ دنگی اوغت کمیسا چولی او خکول اخکاری، نو بس دا قضا ما دا تکم خولیا بیان کرا باکی او ستاس و اندازہ ہو لگی چی دا بسنگ سڑی وی بیا دا غا سمر مینا چی اغا لگ سات کی مال را کرا او اغین پس دا مینا چی دا دا پنلی دو بندی چی بیا زمونگا خیر نا اغین پس بیا ملاقات نو شوی دیر زیاد خوشحال ہو چی کل سره ملو شو. هغې نه پس بیا ما سره باقاعده په رابطه کښې وو، میسیجونه یو بل ته کالونه به م کول، خبر به م یو بل خبر اخېستو، بیا ما له خپل کتابونه را ولېږل. خو د هغه په شخصیت کښې چې کوم خوند رنګ کوم معصومیت په دې وخت کښې په دې عمر کښې کوم جذبیت وګر کې ډېر کم به اوس په دې وخت کښې داسې خلکو کې مونږ ته ظاهرېږي. نو هغه د یو عالم فاضل سره سره چې هغه یو مدرسه هم چلوله او مدرسې د جومات امامت هم کولو او بیا هغه داسې شاعري کوله چې لکه سړی حیران پاتې شي چې د هغه کتاب تاسو ولولئ چې هغه نوم دی زلف او رخسار. تاسو خپله وګورئ د دې نوم نه اندازه لګي چې زلف او رخسار او په دې کښې به څه څه لیکل شوي، په دې کښې به څومره کم رنګ غزل وي، څومره رنګیني به وي په کښې. په دې وخت کښې داسې څوک نه شي کولی چې دا ټول حالات په یو نظر کښې روان غړي چې هغه یو رنګ دغه یو رنګ هغه دی او بل رنګ یې دغه دی. دې نه هم خبر یم چې د ده کوم دغه کتاب دی زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کښې چاپ شوی و او په د هغه ټایم کښې چې کوم ماسټر کېدو دوه کاله چې کوم ماسټر اوس خو بی ایس دی ګومل یونیورسټۍ په کورس کښې هم دغه د ده زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی.
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دینی زده کړو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ده بچه صبغت الله عزیز د هغه وینا تر مخه مجبور سورانی د پاک و هند ټولو عالمانو استاد ښاغلي مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلی صاحب نه بخاری شریف او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نه ابو داود شریف، د مولانا عبدالرحمن صاحب نه مسلم شریف او د مولانا عبید الله صاحب نه تهاوی شریف لوسته و. همدغسې مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوی دی او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیات و. د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړې وه. اگر که مولانا عبیدالله مجبور سورانی صاحب په یوه دینی کورنۍ کې پیدا شوی و، د دینی تعلیم هم حاصل کړی و، خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و، سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و. خو دا خبره ضرور ده چې ده د شاعری او د یو دینی عالم ترمنځ د پل کردار ادا کړی دی. مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر یې هم لیکلی دی، آزاد معرا نظمونه هم لیکلی دی، خو په بنیادی توګه د غزل شاعر و. ده د موسیقي سره هم میناو چکلا تنقیدی ټولنه د خپل غړو مجلسونه کول د قسمت خان په आवाज نو په هغه کې بعد د کلام هم شاملو او د کلام په خاصه توګه یعنی قسمت خان ډیر په خولي انداز ډیر په خولي طرز او په مینا وایلی دي د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوښې ډیرې شوخی دي په کلام کې د ژوند د ټول اړخونو خوند رنگ په نظر راځي لکه رومانس مذهب فلسفه د وطن مینا موصف د غزل سره په نظم کې خو کافی هنری لاس لاره حمد نعت مرثیه چربیت کتاعت او آزاد نظمونو خو ما ذکر مخکې هم وکړو د ده په شاعري کې په لاس راځي دغه د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم تاسو وګورئ او د ده د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د ده نظم څومره ښکلی معیار لري څومره لوړ فکر لري دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته د تیارو صدر را خور شو د رڼا سلطنت بس شو د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو رات چلیږي تیاره نوره هم شوه ګوره د لیدلو تکت بس شو په هر لور چوپه چوپیا شوه هر سی روخ کاری وده شو خو بس یو دی زما زړه چې قرار نه شو وده نه شو
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سورانی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوی دی نو یو خو دا ټریجډي یو عالمیه سره مجبور سورانی صاحب مخ شوی دی او بیا اول نه عالم هم و او بیا د میچوریټی چې کوم ایج دی هغوی ته رسېدلی ده نو بیا دوی که مخ ته تګ کړی هم ده او دوه کتابونه نور هم مخې ته راغلي دي د دې نه پس خو زما خیال دی چې هغه د زلف او رخسار د پایې نه دي او بیا یوه اوږد ډېډ لاک تعطل هم مخ ته راغلی ده چې دوی ادبي دنیا ته خیرباد ویلی ده او ډېر وخت شاید پنځله شل کاله پس چې کوم ده د دوی شاعرانه حیثیت بیا راژوندی شوی ده خو زما خیال ده چې دلته ډېر د وخت اوبه چې کومې وې دا تېرې شوې دي د پلونو لاندې بایدلې دي نو د دوی مقصد مې د دومره اوږد تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخ ته تللي نه دي او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی ماحول ادبي فضا چې کومه ده په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده خو دینا دیخوا بل طرف تا چې کم دی دا وتلو کوشش نه د کړای ما درته مخ شی و چې د دوی په شخصیت کې په روایتي توګه جنټیکلی د دوی چې کم دا مذهب جراثیم موجود و نو هغه د سه حادثاتو سره هم مخ کړای دا بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم متروک کړای دا او دې نه بعد چې کوم څه شهرت یې موندلی و هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوښښ کړی او تصوف طرف ته تللی ده او تاسو که وګورئ د دې نه پس د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعه او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخشې راغلي دي نو شاید دغه وجه ده چې دای په چې څومره یې حق و څومره ښکلې شاعري یې کړې وه نو څومره تلمیحات څومره صنعتونه او څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یې اخیستی ده نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي نو دوی کې د دوی خپل لاس هم و او شاید د ژوند دغه پلسفرات دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري یو طرف ته بند شي او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده چې د ګمنامۍ خو نه شو ورته ویلی خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام و منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی
د مجبور سورانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رډیو ته وویل
او رشید صاحب دا زلف اور رخسار چې کوم کتاب دی دیکھی ډیر زیات رنگینی ده. تاسو چې څنګه و فرمایل چې هغه شاعری ډیر رنگینه وه، نو هغه رنگینی بزه د دغه غزل چې کوم دی دا زلف اور رخسار چې ټکه چې کوم ځای نه راغسته شوی دی، چې پریک دی زړګیا د هجران خبرې مه کوه، ګل ته پسپرلی کې د خزان خبرې مه کوه، او نور د تصور یې هم په ما جوړې پیرزو نه دی، نور د تصور یې هم په ما جوړې پیرزو نه دی، وای مو یاران چې د جنان خبرې مه کوه، او بیا د زړه بورا بمې همدمه را نوال وزي، بیا یې د ځوانۍ د ګلستان خبرې مه کوه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدمه کړه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدمه کړه، ما ته د غمونو د دوران خبرې مه کوه، بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مه کوه، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مه کوه.
پروفیسر اسیر منګل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داسې وکړو.
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سرا زما ډیر لدکات نه دی شوی، چې کم وخت کې د دد شاعر یو درس خور وو، د د یو نوم وو په ادب کې، هغه وخت کې په ادبي دنیا کې دومره زما خدمت نه وو، نو چې کله د د کتابونه چاپ شو مونږ ولستو، نو بیا د مطلب چې بیا د ادبي دنیا نه تلی وو. یو ورځ ز چرتا بنو تا یوی ادبی غونډې ته تللی وم، هلته م دوی سره وکتل، هغه ملاقات کې دما ته خپل ټول کتابونه د نثر او د شاعرۍ ټول راته ډالۍ کو رای کو، او ما یې چې څومره د شاعرۍ تعریف اورېدلی و، او د یو ښه شاعر په حیث مو د ده شعري ټولګو نه علاوه ورځپاڼو او مجلو کې لوستی و، او ما چې د دوی د یو شاعر په حیث کوم تصویر په خپل ذهن کې راخکلی و، ما ته مخامخ ناس مجبور صاحب بیخي داغې نه بدل و، هغه بالکل د یو مولوی صاحب په جامه کې و. دا وخت دا هغوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف ته وه، ادبي هلې ځلې یې پریښې وې. او خټک صاحب ستاسو دا پوښتنه چې دی ولې سره د یو ښه شاعر باوجود چا هغه هومره نه پېژندو او یا یاد نه کړو، نو د دې بنیادي وجه ما ته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمله توګه یوې ډډې ته کېدل و. همدغسې مونږ سره یو بل مثال د لاچی ارواخان سعدالله خان حیران صاحب هم و، هغه دومره ښه شاعر و چې د خپلې شاعرۍ په برکت ترو شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ و، یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسېدلې وه، ادبي دنیا نه یوې خواته شو، چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمهواری ور په غاړه شوې، نو چې کله ادبی دنیا نه یوې ډډې ته شو، نو خپلې ادبي هلې ځلې په ځای ونه ساتلې. دغه حال د ارواخاد مجبور سورانی هم وو، چې کله هغوی د ادب نه یوې ډډې ته شو، نو بیا یې په ادب کې څه نوم پیدا نه کړو. په آخري عمر کې یې د نعتونو یوه ټولګه چاپ کړې وه. په نعت لیکلو کې هم د فن او هنر ځان له یو بل انداز په ځای ساتلی دی. په هر حال ارواخاد عبیدالله مجبور سورانی صاحب په ادبی غونډو کې څوک یادوي او کنا، په خپلو معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دي او که د شاعرۍ دي، دی به ژوندی ساتي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یې وعده مکو او سندره اورو.
ساتھی موچ ظلم بے کتاب معشمان رابع سو بندی وحشی عذاب معشمان تبرش بی وطن بے حساب معشمان جنت ورتا دخل وطن سیوا جوڑو جنت ورتا دخل وطن سیوا جوڑو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دزل ٹوٹے و جوڑو ٹوٹے و جوڑو دگرانی پختونخوا دزل ٹوٹے و جوڑو ٹوٹے و جوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو غم کڈپ شات للی تر توری ادری چہر اور رز اختر وی نو روز وی یومی لی چخ وطن مباغ یو خل گئی مپری خوگی وی نور نکی نو بس لکی ارادی و جوڑو نور نکی نو بس لکی ارادی و جوڑو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دزل ٹوٹے و جوڑو ٹوٹے و جوڑو دگرانی پختونخوا دزل ٹوٹے و جوڑو ٹوٹے و جوڑو کلو پخارنو کی جرگی و جوڑو جرگی و جوڑو
سندره تاسو اوریده اوس بیا د مجبور سورانی په حق لخ خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د ده صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د ده شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده. لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړې ده. دې سره سره د یو تذکرہ نگار مؤلف هم د بنو ادب د دوی چې کم دی په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زمانی تنظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1901 کې یو جلد مخې ته راغلی ده او بیا 2010 کښې د ده د ژوند آخري چې کم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبره وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمای ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی یو څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کوم نثري حیثیت چې کوم دی دا یو نثار یا د نثر لیکونکي حیثیت یې هم مسلم دی، خو تر څو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخته راغلی ده چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده. دا کتاب دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم باندې یوه نتیه مجموعه ده، شعري مجموعه ده. نو دې کې مطلب چې د دوی مذهبي اړخ چې کوم دا غا ډېر سرګند شوی جوت شوی دی. د سره د سپرلی بادونه دا غا د دوی د خري عمر یا دوی چې کله ژوندای او د مرګ نه سو لس ته کله مخشه د دوی دا کتاب په کال 2000 ومخشه. دا هم مطلب چې د سپرلی بادونه دوه مشهري مجموعه ده دا مخترا غلې ده. او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعری مجموعه چې کوم دا چې دا غې نوم دا مر په ګوته نه پټیږي. نو دا کتاب چې کوم دا د دوی د مرګ نه پس چې کوم دا مخته راغلی ده دا کتاب په کال 2010 کې چاپ شوی ده. اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دي دا خو مطلب چې داسې شاعري ده چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعري ده.
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رډیو ته وویل.
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي، مې د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي. کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړیږي، ګرم دي چې څوک د زړه رازونه هم سفر ته وایي. نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي، خدای ده چې سبا ګلاندامه نما بر ته وایي. زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت، نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي. قصید یې پوهی چې په مزاج شي چو په شاو کې اوري، هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي. مجبور سورانی د لوړې پی شاعر او شخصیت و، او د لوړې پی جید عالم هم و. د موصوف په مزاج کې خاموشي وه، مګر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولې. ناست ولاړ یې پر وقار و، ډېر تیز ترا سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نه شوې کولی. ده ته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت ته اثر لاندې و. د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و. دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و. د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری وه. د مجبور سورانی په هکله میمرې شفق د هغه په کتاب لیکي، ښاغلی مجبور سورانی یو کالار، نیک، پرهیزګار او خوشګفتار علمي ادبي شخصیت و. په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرګرمیو ته دوام ورکولو کې موصوف مرکزي کردار لوبولی دی. د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبي پتنګان رغوند کړي دي. د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مطرب مجبور سورانی د تنقیدي ټولنې په نو یوه مضبوطه ادبي مټه وه. د کال 1970 نه مسلسل لس کاله د تنقیدي ټولنې مشر سکتر پاتې شوی دی، چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی. هغه وخت میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو، موصوف به په ادبي ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچۍ په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول. زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چې دي هغه د مجبور سورانی دي.
په اوسنۍ ادبي نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په هکله شکور جان مشال رډیو ته وویل.
اصل کې خبره سر دا ده چې زمونږ جنوبي اضلاع چې څونه دي، دا جنوبي سیمې دا د رسنیو نه ډېرې لرې وي، او بل دلته کې تګ راتګ هم ډېره مسله وه. زما خو څونه چې دا څونه مونږ پاتې راغلي وي، زمونږ د شاعران څونه نوموړي شاعران دي، هغې دې سایډ نه دغه دې نوم دونه نه دي ګټلی. حالانکه په ډېرو ډېرو ښو ښو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده، خو بیا هم ولې نه دي شوي. بس زما په ذهن کې خو دغه سوال کېدای شي، او بل رسنیو ته رسوي نو او داسې څوک څه ورته وي چې د چا په نظر هم داسې خاص نه و چې یا دلته کې په غزۍ کې وي او راوغواړي چې یاره راشه پلنکیا او پروګرام دی او دا دی او دا که نه، یا هغه ټي وي شو ریډیو شه. چونکې هغه وخت کې د ریډیو ډېر زیات اهمیت و، نو خلک په ریډیو له راتلل، هلته کې به انټرویوګانې کولې، شعر به ویل او غزل به ویل او سندره به ویله. نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ دا سیمه چې ده دغه شي نه پاتې ده، او هغه نوم هغه چې کوم په کار و هغه ورته میلو نه شو.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د مجبور سورانی د آخري عمر شاعري هم څېړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب چې یو کښلې شاعري مجموعه ده، یان مر په ګوته نه پټېږي، باید په دې باندې څوک چار وکړي. خو که دې باندې د دوی چې کومه شاعري مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسري نظر اهم اچوو، نو دا شاعري چې کومه ده یوه مطلب ده چې بهترینه شاعري ده، هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره. فن په حواله سره مطلب دا ده چې په دې کښې فني اړخونه چې دي هغه ډېر مضبوط دي، او دلته د صنایعو بدایعو او دې نه بعده د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی ده. دې کښې نعتونه هم دي، یوه خو بکمله د عقیدت ګلونه لکه ما چې وویل دا د مکمل د نعتونو مجموعه ده. دې نه علاوه په دغو کښې مرثیې، چربیتې، قطعات، آزاد او معرا نظمونه هم مطلب ده چې شامل دي. نو دې نه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حواله هم مطلب ده چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري. خو که څومره پورې چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب ده چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب ده چې ځای ځایګای چې کوم ده ټاکي، نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې، محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده. او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره متی الله قریشي صاحب چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده، زه وایم چې دا د مینې او محبت شاعري په روایت کښې قریشي صاحب ته رسېدلې ده. نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعري کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو، د ځوانو احساساتو مطلب ده چې ترجمانی او عکاسي په دغه کښې شوې ده. لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې یې شروع کړې، بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي. نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره نو بالکل فکر نشي کوی، داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب ده چې سخت عالم سړی د قلم پیداوار کېدای شي. دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي، مذهبي چې کوم جذبات دي یا مذهبي فکر چې دا، دا هم مجبور سورانی سره سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده. د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه، دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي. خو دې سره سره د تصوف او فلسفې مطلب ده چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده. لکه تا چې کومه مطلب ده چې د متی الله قریشي صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده. دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب ده چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب ده چې موجوده ده. دا سو داسې خصویتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي، او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب ده چې د لرې ځینه د ورایه مطلب ده چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېښي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
د پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن.
دا گل غیگین میل کشب نمرا واخلا لکشب نمرا واخلا خود بنو پسکو دا گل غیگین میل کشب نمرا واخلا لکشب نمرا واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندر تاسو اوریدا اس بیا د مجبور سورانی په حق لخ پل راپور ته دوام ورکو د مجبور سورانی د کتابونو په حق لا سکندر خان سکندر مشال رډیو ته ویل
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړمبه کتاب د تاریخ پاک یوسو پانه ولیک دویم کتاب یې د بنو ادب وړمبه جلد کال 1971 دی د بنو ادب دویم جلد کال 2010 د دریم حصره زلف او رخسار اڑمبئی شیری ٹولگائے پکال 1975 کے چھپ شوئے دا دا اسلام معاشی نظام نصر دا پکال 1978 کے چھپ شوئے دے دا عقیدت گلونا دا دا موصف ناتیہ مجموعہ کلام پکال 1999 کے چھپ شوئے دا رنا لار دا تنقیدی بحث تے دا پا 2003 کے چھپ شوئے دے او اتم کتابی چی دے دا دسپرلی ادنا دوائیما شیری ٹولگا دا چې په کال 2007 کې چاپ شوی ده نمر په ګوتا نه پټیږي غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقالې دا کتاب د موصوف وی صبغۃ اللہ عزیز د مرګ نه پس کال 2011 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی او ناچاپ آثار یې هم شته ناچاپ آثار یې دادی د اشتراکیت یوسو زلن عکسونه دا حضرت مولانا عبدالحق سوان حیات خطنا پا خطنا مشتمل کتاب دا ہم نچاپ تے پختو ادب پلندی کے دا ہم نچاپ اثار دی
ڈاکٹر یوسف جذاب دا مجبور سورانی سره د خپل ملاقاتونو او د خغه د شخصیت پر خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلای دا ادبی اتلان نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلای نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر دی عالم شاعر سره وکی زه خو ورنه کشر وم دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخه ته ناستو نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمنی ته نوم تله د خپل لوړې زده کړې چې دی د هغې په سلسله کښې مې بارا قدم نه وایشای زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی مدرسه د دوی چاغو جماعت ته ورغلی وم. سو ملاقاتونه مې ورسره شوې دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کیدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې سرنګې په خولیا باندې کړه کاتی چې سرنګې وو، بارش او سپینه ژیره او اوچت کامت سپین رخسار، دا چې سرنګې په ظاهري شکل او صورت کښلی وو، داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یوه مسکا غوندې یوه نری خندا به یې په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه، او میلمنو ته به یې مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی آخري مراحل چې کوم دي، دې کې مطلب د ده چې د 2000 نه 2000 لسم پورې دې وخت چې ما ورسره سو ملاقاتونه شوي دي، دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو، شاعرانه حیثیت سره خبره کوم، شاعرانه قبض چې کوم دی د هغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته یې د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره یې خپله د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم وو، خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده، یا یې په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب ده چې جوتې شوې دي، چې په هغې نه سړی دا وپمی یار دا خو زما پر راتګ باندې دا سړی لږ خوشحاله نه دی. نه، داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب ده چې خندا پېښانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی وو. دا یوه د دوی د شخصیت خوبی وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت شې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي، خو دوی باندې به یې دومره ونازولو، دومره به مطلب ده چې ډاډګیرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونوالۍ په ټولو صفتونو متصف انسان وو. چوک، جومات، حجره، نو دا یې مطلب ده چې یو ځای ساتلی وو. دسترخوان یې چې کوم وو، دسترخوان هغه ډېر ویډ، ډېر ستر، ډېر پراخ وو. په هغې باندې به مطلب ده چې ته څه وخت به وو، هغه به یې مطلب ده چې تا ته راوبسل، او مطلب ده چې د میلما قدر به یې کولو، د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه وو. کله به د دوی نه رخصتېدلی، شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به وو، یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی وو، د عقیدت مینې د ادب سره دې ځای ته رسولی وو، چې بیا به دای د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووته او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې، دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی وو، او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه وو. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي، خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې، په مینه کښې، په احترام کښې، په عزت کښې هغه ډېر درنه وو. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي، شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال وو، او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی وو، یو دا مطلب ده چې د ده په پلونو باندې تګ کوونکی وو. هغه څوک وو؟ هغه زموږ دا ارواښاد، دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب وو، چې د بنو خاوره به یې تل په تله یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوي کار په هکله د مشال رادیو پوښتنه شاکر جان داسې ځواب کړه.
مولانا عبیدالله مجبور سنانی صاحب چې کله وفات شو، دا په 29 اگست په 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ دغه رحلت شوی و. نو هغې نه پس چې دا بیا سموده پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې دی هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدي او تحقیقي جاج واخیستو، او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه به ډبېره پېښور نه په سوري لاندې چاپ شو، او دا هم ډېر ګټور کتاب دی. او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړي دي، دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو د عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده، نو د هغې په زیرو به باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو، او په سبا یعنی 3 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو للارې. د مشال مرکه
نتر پورت شیل سرپ بنو رنگشی چیویا نتر پورت شیل سرپ بنو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگشی چیویا نتر پورت شین سر پاوین رنگشی چیویا لالو نشیو بھٹی بالا وشی بادارا